السلام علیکم. دولس بجې شوې. ازادي راډیو واوري په روانه خبری خبرونه کې به واوري چې په داسې حال کې چې ایران کې د کورونا وایرس خطرناک بلل شوی، د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیرې و میاشت کې هیواد ته نږدې 6000 افغانان راستانه شوي دي. دا و نور مهم موضوعات لرو، خو لومړی خبرونه له اکرام الله اکرام اورو.
د خبرونو سرټکی، د افغان حکومت هغه پلاوی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په ورځ دوه تتل لو پروند پنځشنبه په ورځ بیرته هیواد ته راستون شو. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست وای په مزار شریف خار کې د نوروز میلې د منځلو لپاره ځانګړي تدابیر نیولې. او چین او جنوبی کوریا چې کرونا وایرس سخت ځپلی داسې حسون کې راپورونه ورکړي چې پاسیا کې د دې وایرس لقبله د ولړ شوی بحران د کمیدو هیلې پیدا کړې دي. بشپړ خبرونه. د افغان حکومت هغه پلاوی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په ورځ دوه تتللې او پروند پنځشنبه په ورځ ناوخته بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې تیر مخام خبر شوې د تماس لومړنی پلاوی چې د کپ په ومه د قطر د وړاندیز په اساس دوه تتللې او د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو له ځنګړي استازي او نورو امریکایي چارواکو، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استازي او د قطر، جرمني، ناروی او ځینو نورو هیوادونو له استازو سره وکړه. حزب اسلامی او جمعیت اسلامی ګوندونو پرون خبرداري ورکړ چې که حکومت په بین الافغانی خبرو کې د یو پلاوی د غوړه کولو په اړه له دوی سره سلا مشورې ونه کړي، نو دوی بالا طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته یو جلا پلاوی واستوي. خو د ملي امنیت شورا په خپل بیان کې وایي چې دوه ته بل پلاوی د ملي امنیت شورا تر قیومیت لاندې استول کیږي. په دې بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په مزار شریف خار کې د نوروز میلې د منځلو لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي. د دغه ریاست د اطلاعات او ارتباطاتو مسول لال محمد همت ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال هم یو شمېر فرهنګي او ورزشي پروګرامونه په پام کې دي.
ستیتات فرهنگ په خپل نوبات سره یو سلسله برنامه یو په مکتلری چې د دوه په څیر نوروز په خاص صورت تجلیل شي. دلته د ملبنګو د پر خاص د بیرنی ولیدی او د دوه په څیر خلکو ته فرهنګي زمينه یو بستر مساعد شي.
دا ځل په افغانستان کې د نوروز میله داسې مهال منځل کیږي چې د کورونا په نوم د وایروس پیښې د نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې هم ثبت شوی او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې له بې ضرورته غونډو څخه ډډه وکړي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس و مثبتې پیښې ثبت شوي چې 15 په هرات او 2 په سمنګان ولایت کې دي. د لوګر د ټرافیکو مدیر د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی. په لوګر کې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د لوګر د ټرافیکو مدیر سمونمال مصطفی تیر ورځ 2 بجې د دې ولایت د نشه یي توکو پر ضد مبارزې مدیر او د پیژند له مدیر سره یو ځای یوې ولسوالۍ ته په سفر و چې د تنګي واغچان په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی او ورسره مال د نشه یي توکو د پیژند مدیران ټپیان شوي دي. سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي وویل چې د دواړو ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د پیښې په اړه څو ځله محاڅه وکړه چې د لوګر د ولایت مقام له ویاند او د امنیت قمندانۍ له ویاند سره تماس ونیو، خو په دې اړه له دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې حمله پاړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو نه خبرونو ته دوام ورکوه. د همڅو بهرنی خبرونه. چین او جنوبی کوریا چې کورونا وایرس سخت ځپلی داسې حڅون کې راپورونه ورکړي چې په آسیا کې د دې وایرس لقبله د ولړ شوی بحران د کمیدو هیلې پیدا کړې دي. خو په لویدیز کې ترمینی وروسته معلومه شوه چې د کاناډا د صدر اعظم جسټن تردو میرمن هم په دې وایرس اخته شوې ده. په نیویارک کې د فلیپین یو ډیپلوماټ هم په دې وایرس اخته شوی چې دا د ملګرو ملتونو په مقر کې د کورونا وایرس لومړنی ثبت شوی پیښه ده. چین نن جمعه راپور ورکړ چې پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یوازې 9 قضیې ثبت شوی، حال دا چې وړ مورز د پیخي 1500 تر رسیدي. لدی سره په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمیر 18,814 تنو ته ورسید. بل خو جنوبی کوریا چې په آسیا کې تر چین وروسته کورونا وایرس سخت ځپلی ویلی، نن په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو په نسبت زیات خلک له دې ناروغي روخ شوی دي. لدی سره په ورځنی ډول د نویو کسانو د اخته کېدو شمیر کم خودل شوی او داسې هیلې پیدا کړي چې دغه بحران خای کم شي. اروپای ټولنه او برتانیا وایي دوی له برزګیټ یا له اروپای ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته پر تجارت پلان شوی مذاکرې لغوه کړې دي. دا مذاکرې چې راتلونکي اونۍ ته پلان شوی وي د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې لغوه شوې دي. د امریکایانو ډلو پرون په یو ګډه اعلامیه کې وویل دوی پر موازی لارو چارو غور کوي چې دا خبرې د احتمالي ویډیو کانفرنس په ګډون په یو ډول نه یو ډول دوام پیدا کړي. برتانیا له اروپای ټولنې د جنوري پر 1 شمه ووتله. په پام کې و د تجارت پر موضوع دا مذاکرات په لندن کې د مارچ اتلسمې تر شلمې پورې وشي. شاوخوا سل اروپایي مرکچیانو برتانیا ته سفر کړی چې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 1590 تایید شوي پیښې پکې ثبت شوي دي. خو د برتانیا حکومت وایي احتمال لري چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د 15000 او 10000 کسانو ترمنځ وي. او د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف وایي په پام کې لري له پارلمانه غوښتنه وکړي څو په دغه هیواد کې په ملي کچه بیړني حالت اعلان کړي. د دې کار هدف د اروپایي ټولنې په دغه جنوب ختیځ هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي سره مرسته ده. بلغاریا پرون ویل په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمیر درویشت تنو ته ورسید، حال دا چې وړمور دا شمیر وو. صدر اعظم بوریسوف پرون پنجشنبه ویل دا درخواست ښایي نن جمعه وکیلانو ته وړاندې شي او د پارلماني ګوندونو نه د دغه اقدام د ملاتړ غوښتنه وکړه. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري کې غواړی دا خبرونه په تفصیل سره زموږ پر وی پاڼه ولولې ازادي رادیو ټکه اورګ زموږ آدرس دی. روانه خبرونه کې اوري په داسې حال کې چې د کورونا وایروس په ایران کې خورا خطرناک بلل شوی دی. افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د تیر کال روسي او میاشتو په پرتله سږ کال ایران څخه د بیرته راستنه شوی او کډوالو شمیر دوه برابر شوی دی.
په اخیر کې کلات مرض کورونا در ایران به وجود آمده و اینا به خاطر همو مشکلات مرض کورونا و ترس از مرض کورونا که داره خودشان تصمیم میگیرن بیاین، اخراج اجباری نیست.
دا د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین حلیمی بلخی او په دې اړه د هرات د والی مرکه هم خبرو چې له ایران څخه د راستنو شویو کډوالو د مخنیوي لپاره څه پکار دي. تر خو باید هم واوري چې د روزګان اوسیدونکو وای په دې ولایت کې لا هم مخابراتي شبکې انتن ورکوي او لوی لاري هم د خلکو پر مخ تړلې دي. د دې خبرونې دوی منیمای کې انتخابات ته ځانګړې شوې خبرونه زمارایا زم حق خبرو ملتیا مې وکړي. زه امید زهیر مالیم د خبرونه دوام په داسې حال کې چې د کورونا وایروس په ایران کې خورا خطرناک بلل شوی دی. افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیر یو میاشت کې هیواد ته نږدې 15000 افغانان راستانه شوي دي. سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته وویل د تیر کال وروستیو میاشت په پرتله سکال ایران څخه د بیرته راستنه شوی او کډوالو شمیر دوه برابر شوی دی. اخوا د امیر روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې ډیری د کورونا وایروس پیخي له ایران څخه په بیرته راستنه شوی او افغانانو کې تثبیت شوی دي. دیوان ادر په دې راپور لري چې همدا اوس سره په سټوډیو کې ده.
د کرونا وایروس ایران کې مخ په زیاتېدو دی، خو تر دې دمه د ایران سره د افغانستان دواړه پولې پرانستې دي او هر ورځ زرګونه ایران کې کډوال بیرته راستنه کیږي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د تیر کال وروستیو میاشتو په پرتله د ایران څخه بیرته راستنیدونکو شمیر دوه برابره شوی دی. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وزیر سید حسین بلخی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې تیر ورځ نږدې 10000 افغان کډوال راستنه شوي او دا شمیر رستر بلی په زیاتې دوده. خاغلی بلخی ویل د کډوالو لور شمیر د معایناتو لپاره باید د ایران سره پولو کې تدابیر ورشي.
در اواخر کې مشکلات مرض کرونا در ایران
لکه می ورځي چې ایران کې د کرونا وایروس خپور شوه یا دوی همغه د کرونا وایروس په حق لای چې اندېښنې لري وایي په خپل هیواد ته راستنه شي. په زور نه راستنه کیږي، موږ باید کوښښ وکړو چې امکانات ډېر کړو. دا بیرته راستنیدونکو شمیر که همداسې روان وي نو له کنټرول څخه به وځي، باید مخکې تدابیر ونیسو. ورته وخت کې بیا د روغتیا وزارت وایي چې دوی ته د شلو ولایتونو څخه د کرونا شکمنې پیښې لیږدول شوي چې یوازې وی هرات او سمنګان کې مثبتې دي. د روغتیا وزارت ویان وحید معیار ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو او بهرنیو چارو وزارت باید د ایران څخه د بیرته راستنیدونکو په تړاو ډیپلوماټیکي لارې غوړې کړي.
اما دا په دمانه نه ده چې د خلک راځي ټول هلته په تماس کې نه دي راغلي. زموږ د نګرانۍ ځای در په مخته څه چې امامت موږ ته خاص کړي، اما هر څومره چې دوی مهاجرین زیات افغانستان ته برګشت ورکوي، خاصتا بې مدرکه بې پاسپورته مهاجرین ته، په هماغه اندازه چانس دی چې موږ واقعیت لاس ورکړو.
په په ټوله نړۍ کې د کرونا چاوخه یو لک په حساب شوی چې په دې کې سلور زره مړ شوی دي. په افغانستان کې هم د کرونا وایرس په تړاو اندېښنې زیات دي. خو د روغتیا وزارت معلوماتو مخې چې تر دې دمه د کرونا وایرس په دوانی ټولنه کې نه دی خپور شوی او دوی ورډ هغه تدابیر چې باید ورته ونیسي هغه نیولې دي. بلې زیر مل صاحب
مننه. واموریدل چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي په تیر یو میاشت کې هیواد ته نږدې 15,000 افغانان راستنه شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امنیت روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې هم ډېرې په کسانو کې تثبیت شوې چې له ایران څخه راستنه شوې دي. خو دا چې په هرات کې بیا له ایران څخه راستنه شوې او کډوالو لپاره څه ترتیبات نیول شوې دي او د کورونا وایرس د مخنیوي یا هم تثبیت لپاره هلته څه کیږي خاطر پر دې د هرات لوالی عبدالقیوم رحیمی سره مرکه کړی او په فایل کې ترې هم دا پوښتنه کړې.
ارقام دراتلو ارقام ډیر زیات سوي دي ورځو کې او زه به دقیق ارقام تاسو وایم. په لکه پرون مشته 1,300 نفر د پاسپورت سره راغلي دي. 400 نفر د پاسپورت سره وتلي دي د افغانستان. نفر کسان چې دا خو مهاجر و راغلي دي او یو مشکوک واقعي مدلو چې هغه شفاخانه ته انتقال شوی دي. دا تعداد مهاجرینو ډېر په یو هغه اندازه باندې ګراف پورت تللی دي. خلک ډېر زیات راځي. دا چې زور استل کیږي تر اوسه مشته کنفرم نه دی ولې چې ما زموږ د کنسول سره په مشهد کې هم خبره وکړه. تهران کې زموږ د سفارت سره هم خبره وکړه. هلته خلک چون کې کار نشته او هغه سوي دي بیکار سوي دي او بندیزونه دي. دا خطر دی.
بله ولی سه محترم دغه مهاجرین چې په اجباري ډول باندې افغان مهاجرین چې په اجباري ډول باندې ایران څخه راوستل کیږي دغه ستونزې د حل د پاره متر اوسه له ایرانی چارواکو سره خبري شوې. دلته په ټوله کې په مرکز سره په د افغان حکومت سره خصوصا هغه اړوند ادارې چې په دې برخه کار کوي د مخنیوي د پاره څه اقدامات تر اوسه پوري شوې دي چې بل اخر دغه ستونزه حل شي؟
اولم خو ما اجباری و نه ویل. ما چې معلومات کړی دی زموږ د کنسول څخه او زموږ چارواکي چې په ایران کې دي دغه څخه معلومات کړی خلک راضي ولې چې هلته کار نشته او وضعیت خراب دی زموږ خلک راضي. داسې موږ د وزارت خارجي د لارې د زموږ د سفارت سره ارتباط نیولی دی او دوی په دې مسلې باندې تحقیق کوي چې داسې مسله خو نه ده چې هغه اجباري راوستل شي.
بله والی صاحب اوس تاسو وی چې افغانان یعنی د خپل وطن ته راځي دا یو معمول کار دی خو اصلي د خبره دا دی اصلي د بحث وړ خبره دا ده چې دغه کسان چې د ایران څخه راځي افغانستان ته د دوی سره لبد مرغه د کورونا وایرس هم را انتقالیږي چې تر دا مهاله پوری غوب مثبت پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. بل اخر تاسو الته یسته دلته په مرکز کې چې اړوند اداري کار کوي د دغه ستونزې د حل لپاره بل اخر د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره کول وس په کار څه دي؟
دا وایرس ز تاسو ته نن در کوم چې په دریونی کې ډیر کرونیک حالت رسیږي او مش الحمدلله تر اوسه داسې کیس نه دی پیدا کړی چې هغه مثلا هرات کې نیول شوی چې یو کس ایران ته نوی تللی او داغه د ایران څخه کم کس راغلی وي داغه سره نوی لیدلی او هغه مصاب شوی وي. نو دا یو مرحله ده. دومه مرحله دا چې موږ خپل افغانستان کې یا هرات کې دغه سی کیس ولرو چې هغه د هرات کورونا نیولی.
د هرات والی عبدالقیوم ابراهیمی و چې په دی ولایت کې ل ایران څخه درستن شوی او کډوالو او هغه په هغه کې د ایران د کورونا وایرس د تثبیت او د مخنیوي پر لار چارو باندې خاطر پر دې سره خبرې کولې. د افغان حکومت په ورستیو کې په یو شمیر هغو تجمعات باندې چې ډیر خلک په ګراتولیږي یو ډول اندېښنه څرګند کړي او خلکو یې غوښتي چې ډیر په داسې غوندو کې چې ډیر خلک په ګراجمیږي لګډون ډډ وکړي. خو تر خوای بیا د نوروز پر رسیدو په مزار شریف کې هلته وړاندې مو هم په خبر کې واوریدل چې مسؤلان وایي د نوروز میلې د جشن لپاره ترتیبات نیولي خو د کورونا وایروس خطر به د نوروز جشن څومره تر اغېز لاندې راولي. مو مجیب حبیب زای زموږ همکار په مزار شریف کې د امدا وساس د ټلیفون په کرخه دی. حبیب زای صاحب خراغلاس کڅو لمړی پښتنم همدا وکم چې د نوروز میله سکال د کورونا وایروس تر اغیز لاندې راغلی کنه؟ زه خپل سلام
ته تاسو ته د زیږې ټول اړوندونکو ته دقیقا څنګه چې تاسو ورته یادونه درلوده د دولت لوري په لویو تجمعاتو باندې یو ډول بندیز لګېدلی او خلکو نه غوښتنه شوې چې پکې ګډون ونه کړي. سږکال نسبت نورو کلونو ته د نوروز په درشل کې د آمادګیو کچه هم تغییر نه دی کړی، خو د خلکو حضور پکې هغلته چې د حضرت علي ته د منصوب زیارت جهنده پورته کې په دغه زیارت کې اوس مهال چې سورج ورته پاتې دي نسبت نورو کلونو ته خلکو زور کم رنګ دی، او خو محلي چارواکو خپل تدابیر ورته نیولې دي.
حبیب زاده څنګه احتمال دغه لومړنی تدابیر چې د وایروس د مخنیوي لپاره یا هدا قلم ته تثبیت دغه پی خو د پاره چې نیول شوې څه ډول دي؟
ما د په بلخ کې د کورونا وایروس د مراقبتونو د څنګه لمشر امین شیرپور سره خبرې درلودې. د ویل چې د دوی د دې ډول تدابیر ورته نیولې یو خو چې اچیر چې جهنده پورته کې یا د نوروز نومه ورځ کړه جشن ترسره کی، هلته دوی تقریبا لاس خیمه ځای پر ځای کړی دي چې هلته به کسان چې دوی سره مشکوک وي او یا هم ګمان پکې چې دوی به په دغه ویروس اخته وي دوی درملنه به کیږي، هلته به تشخیصي او بل کمربندونو کې چې مزار ښار ته دننه خلک پرې راځي له نورو ولایتونو هلته دوی ته سیار سیمونه استولي دي چې هلته د ترمامترونو په وسیله دوی خلک په چکایي او لاغه وروسته اجازه ورکوي، ځکه چې تقریبا دوی پیښې چې په سمنګان ولایت په وروسته کې ثبت شوي دي. سمنګان ولایت د بلخ ولایت سره په ګاونډیتوب کې موقعیت لري، نو د بلخ ګام روغتیا مسؤلینو سره چې ما خبرې درلودې دوی غوښتنه هم دا وه چې باید د نوروز مراسم ترسره نه شي، خو که ترسره کېږي د مرکزي دولت غوښتنه ده، دوی ورته تدابیر لري. حتی دوی وویل چې یو شل بستریز روغتون ورته جوړ کړی دی، هغه کسان چې یا مشکوک دي یا قرنطین ته برابر دي هلته پکې ساتل
دي.
او د ایران، چین او پاکستان او نورو هیوادونو څخه چې کسان راځي هغه باید تر څوارلس ورځو وروسته
راځي،
او په هوایي ډګر کې هم دوی ټیمونه استولي دي.
ډیره مننه مجیب حبیب زیب په مزار شریف کې د ازادي رادیو خبريال چې د نوروز د میلې او هلته بیا د کورونا وایروس د خطرونو په اړه باندې را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو اوري افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړه چې کته اوتی خالی ته دوام ورکړي نو لزپون کو گزارونو سره به مخ شي. افغان حکومت طالبانو ته مهلت ورکړه چې کپتا اوتی خالی کې کمواله رانه ولي د دفاعي امنیتي ځواکونو له سخت خبرګون سره به مخ شي. دا مهلت نن پای ته رسیدلی. بل خو د امریکا د پوز یو جک پوری چارواکي له طالبانو غوښتل چې په خپلو حملو کې کمواله راولي. په دې اړه احمد تکل نور جزئیات راوړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداري ورکوي چې ک طالبان اوتی خالی ته دوام ورکړي نو د دې ډلې پر ضد به یو ځل بیا یرغلیز عملیات پیل کړي. افغان حکومت د تاوتریخوالي د کمولو په اونۍ کې اعلان کړی و چې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات نه کوي او یوازې په دفاعي حالت کې بوي، خو په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک پر وروسته ورځو کې طالبانو یو ځل بیا حمله پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویانی مروې امینی پرون پنجشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو ته د حکومت لخوا ورکړل شوی مهلت نن پای ته رسیږي، خو که طالبان تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو افغان ځواکونه به له دفاعي حالت څخه وځي او پر ضد به یرغلیز عملیات پیل کړي.
نن د هغه مهلت ورسته ورځ چې طالبان ته ورکړل شوی، موږ یو ځل بیا طالب وسلوالو ته خبرداری ورکوو چې که د تاوتریخوالي د کموالي پرېکړې ته دوی اهمیت ورنه کړي، یا یې له پامه وغورځوي او یا هم د هیوادوالو د ملکي وګړو د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژلو لامل سي، نو د دې هیواد ملي او دفاعي ځواکونه به یې وځپي او د پخوا په شان به یې پر ضد پراخ تهاجمي عملیات پیل کړو.
اغلی امینی زیاتوي چې افغان ځواکونه د یرغلیزو عملیاتو لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم دې ته ورته خبرداري ورکړی او وایي که طالبان تاوتریخوالی ونه دروي نو افغان ځواکونه به تدافعي حالت په یرغلیز حالت بدل کړي. د ملي امنیت شورا په یو خبر پانه کې وایي چې د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو سره په خپل پرونی کتنه کې د سرګندونه وکړي. په خبر پانه کې راغلي چې په کتنه کې د سولې د پروسې او د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر موضوعاتو خبرې وشوې. لبلې خوا د امریکا د پاوځ یو جګپوړي چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې په خپلو حملو کې کموالی راولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د پاوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینت مکنزي د پنجشنبه په ورځ د امریکا د سنا په استماعي غونډه کې وویل چې د طالبانو په حملو کې باید د پام وړ کموالی راشي. جنرال مکنزي ویلي چې د طالبانو حمله تر اوسنۍ کچې باید خورا زیاتې کمی وي. طالبانو د افغان حکومت او امریکایي چارواکي د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
کلیاوی خو افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړي چې تاوتریخوالی نه لاس واخلي او یا هم تاوتریخوالی راکم کړي کنه وبز په لشي خو طالبان بیا وایي چې تر هغه چې په بین الافغاني مذاکرات کې په دې اړه پریکړه ونی شي دوی به خپل حمله ته دوام ورکړي. ملي دفاع وزارت هم ویلي چې طالبانو ته ورکړل شوی موده نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. فیروزی عزیزی همدا موضوع څېړل او راسره اوس په استودیو کې
ډیر زیات مننه زهیر مل صاحب سلامونه او تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته لکه څنګه چې د تکل سره راپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت وایي هغه مهلت چې د طالبان لپاره ټاکلې و هغه بنن شپه 12 بجې پای ته ورسیږي. البته دا خبره د افغانستان د ملي دفاع وزارت کا خو طالبان بیا وایي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد څو شی به مخکراتو ویل چې دوی تر هغه چې بین الافغاني مذاکراتو کې په دې اړه فیصله ونسی پریکړه ونسی او جانبین په دې موضوع باندې توافق ته ونرسیږي دوی بخپل عملیات د تل پشان او عادي حالت ته دوام ورکوي او دوی وایي چې کابل اداره د دې سرګندونو پر ځای باید بین الافغاني مذاکرات ته لار هواره کې کوم خندونه چې دي دوی د خندونو نه لاس واخلي. البته د خندونه د جوړوي دا خبرې دي چې زبیح الله مجاهد کا او همدارنګه زبیح الله مجاهد دا هم راته وویل چې لدی ورسته دوی هڅه کوي چې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي او خپل سرتیری مورچل ته استولې دي او اوس هم هغوی عملا په جګړه کې دي. دوی همدارنګه زبیح الله مجاهد دا هم وویل چې یوازې له افغان حکومت سره او له امریکایانو سره دی ویونه لپاره د توافق تر رسیدلی او چې هغوی دی ویونه لپاره عملیات نه کوي او د توتريخوالي کمخت به یعنی را کموي. البته توتريخوالي برا کموي یوازې همدا مسایل ویل دي خو همدارنګ لکه څنګه چې تکال صاحب هم مرته اشاره درلودله یو خاطه بیا خپل افغان حکومت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دفاع وزارت کورنیو چار وزارت خبرداري ورکوي همدارنګ امنیت شورا کچېری دوی خپل د توتريخوالي ته دوام ورکوي طالبان نو دوی به غویلا هم وځپي.
ډیره مننه فیروزه عزیزي او چې طالبانو د افغان حکومت هغه خبرو ته عکس العمل خودلې چې ویلی وو ک تاوتریخواله رقم نکین وي و به زپی و امریدل چې طالبان وای تر هغه چې په بین الافغاني مذاکراتو کې په دې اړه پریکړه ونی شي دوی بخپلو بریدونو ته دوام ورکړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي. ازادي رادیو
وسمه روزګان ته زود د ولایت سیدونکو وای لای هم مخابرات شبکې انتن ور کوي او لوی لارې هم تړلې دي. خلک وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې شوه هوکړه تخوخه چې ګوندې لګروخنایي راوړي خو لا هم وسوالو طالبانو د مخابرات شبکو فعالیت ته اجازه نه ور کړی او لوی لارې هم بندي کړي دي. شریف الله شرافت پر راپور لري.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي هیله داوي چې د امریکا او طالبانو د سولې ترلاسلیک وروسته به طالبان د دې ترولکو لاندې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي او د غراز لوی لارې به د ترافیکو پر مخ خلاص شي خو وايي دغه صلاح هم تړلې دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د توتريخوالي دونه سره سره او د غراز د امریکا او طالبانو د سولې ترلاسلیک سره سره د اورزګان او قندهار ترمنځ لوی لارې او د غراز د یاد ولایت ټول ولسوالۍ ته غزيدل لارې لا هم تړلې دي او په زیات شمیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري او وسلوالو طالبانو تړلې دي. د دغه ولایت جهراوت او چارچنو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې لکه څلور کلون رئیس مخابراتي شبکې پر مخ تړلې دي چې دوی لګ نوستون سره مخ کړی دی. د دې ولسوالیو دوه تن اوسیدونکو سیمولا او نورلا ازادي راډیو ته داسي وویل
همدا زه به تا ستا په مخکې زنګ ورته ووایم چې غیر فعاله دي، غیر فعاله دي، یوه شبه کم کار نه دي کړي. دا دې اوس به تاسو په خپله غږ واورئ.
شماره افغان بیسیم را که شما دایل کرده اید فعلا به دسترس نمی باشد و یا خارج از ساحه می باشد. لطفا دوباره به تماس شوید.
وسلوانو طالبان سهورونو سخم دا غوښتنه ده چې دی اجازه ورکړي دغه شبکو ده چې فعال سي.
دولت شبکې نه دي بندې کړي، شبکې خو طالبان بندې کړي دي. زموږ غږ هغه په هیڅ صورت نه اوري. هغه وایي چې موږ مقصد خامخا دی به یو ټکي پسې لیدلی یو، خو موږ د دې څخه په کلکه دا غوښتنه لرو، دا غوښتنه لرو، زرواره دا غوښتنه لرو چې زموږ شبکې باید ایله کړي. زموږ مریضان مري، زموږ یو موټر نو سره غوښتلای، موږ ډېرې ستونزې لرو، ډېر ستړي یو.
د چوری چنارتو او خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي نه یوازې دا چې مخابراتي شبکې په سیمه کې تړلې دي، بلکې دوی زیاتوي چې لا یې هم لوی لارې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د یادي ولسوالۍ درې تنو اوسیدونکو میرزا ولی، نجیب الله او ګل محمد ازادي راډیو ته داسې وویل.
لارې خرابې دي، غږ ټوک ټوک دي، موټران چپه شوي دي، موټران مریض راواخلي پر لارې باندې. چې څونه دی مریض یو په دوه غونه نور تاوان هم ورته رسېږي، په دې خاطر ورته رسېږي چې لارې مو خرابې دي. اوس اخوان مسلمانان دي، دا اخوان مسلمانان دي، سره ورونه دي، بسته بالا ډېر ټوک ټوک سول. افغانستان خلک ټوک ټوک سوه.
دګر د افغانستان لارې خلاصې، د کابل لو عمومي لار خلاصې وه، شبکې خلاصې وې، په د تلویزیونو کې موږ لیدولې. او زموږ د روزګان د ولایت ټول لارې بندې دي، شبکې مو بندې وې. نو ولې بندې؟ هغه د په توپک چې سره ولي هغه مسله خو د دوی مسله ده. نو د لارې ستونزه څه شي ده؟ راته علاقه وخت راته وټاکه چې د سهار په شپږ بجې د مازیګر د شپږو بجو لار ستا پر مخې لا ده. د مسافر به خپل رفتامت په یو سي صورت وکړي. پخوا دلته موږ یو روزانه پیدا کول، اوس د ورځې څه د پرون څه زه ولاړ یم، د دغه وسه پورې زما یوه پارچه نه ده خرڅه سوې. نو زه به هلته چشي یوسم، دا زه نه، دا یې بل. نو دا موټروان به بیا هلته چشي یوسي،
خو د دوی خپله د پونه دي ارکم پروغ غاړه د غرو په بېخو کې راځو چې سارا وخیجو هم لس بجو ته دلته راورسېږو. دلته چې بیا موږ په ژوند کوو، دستي موټروان ولاړ دی وای راځه. عموما سړکان دي باندې د چش دپاره ورور دا ولست خو ګوري ولاره ته پریده یو جوړو روغ سره وکي گرد مخلوق به وساسي. بیا در څه وخت کوي څو وژنې سره کوي تر ابد.
لدی سره د ترنکوټ د یو شمیر لرو پروتو سیمو اوسیدونکو هم دغه چاري سخت اندیشمن کړی دي او وایي چې لای هم په سیمه کې مخابراتي شبکې او د غراز لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. دوی د غراز زیاتوي د ورزګان او قندار ترمنځ لوی لارې چې د ورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونې په څیر حیثیت لري، د ملکي او دولتي کسانو پر مخ تړلې. او دغه ولایت اوسیدونکو و گاونډي ولایت کندهار ته پر ډیرو ستونزمنو لارو او د غراز پرې لارو تاګ را تاک کوي. د ورزګان او کندهار د لیلارې پر سر یو موټر چلوونکی شفیع الله ازادي راوړی ته داسې وویل.
نه زوړ ډمبرسته، نه زړه لار ده، نه نوې بلې جوړه کړې. مالته خو بیا د ما په د اوښانو د خرو لار ده، خو یو عمومي سړک به یا ډمبر که یا دغسې جغل اندازې که پرېږده ګر بندوه خو یم. اوس خو بند دي عمومي سړکان بند دي، دا عمومي بند کې دا نور مسلمانانو بیا د غره په لمن کې داسې ولاړ سه په بل غره پر بل غره بیا نو ته لار پیدا کوه چې څونه مسافه بیا ته لار پیدا کوي په دې غرو کې.
د ورزګان ولایت مقام مسولین هم مني چې دغه ولایت په یو شمېر غسیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي، وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکې تړلې او د غراز لوی لارې هم تړلې دي. د ولایت مقام ویان زړګي بادي ازادي راډیو ټول چې د وسلوالو طالبانو دغه کار په ښکاره توګه د ملکی خلکو سره ظلم دی او د ملکی خلکو څخه د سپر په توګه کار اخیستل دي. بل خو بیا وسلوال طالبان د مخابراتي شبکو او لی لارو تړل کې دوه پړه پر افغان پوځیانو او دولت ورغورځوي. خریصه په احمدی چې ځان د وسلوالو طالبان ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته ویل چې دوی کوشش کوي څو د غستونځ د هوارولو لپاره یو لار پیدا کړي. خریصه په احمدی دا ونه ویل چې څنګه افغان دولت د غلارې او مخابراتي شبکې تړلې دي. په ټوله کې دغه خلک له وسلوالو طالبان او افغان دولت غواړي چې ملکی خلک دي د سپار په توګه نه کاروي. دغه خلک دغه راز زیاتوي چې بلې هلې داوي چې وسلوال طالبان به د امریکا سره د سولې تر لاسلیک وروسته جګړه پای ته ورسوي، خو وایي لا یې هم روانه کړې ده چې دوی ته په زړونو کې یو ډول شکو نور پیدا کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rferl.org.
کابل کې د غرمې 12 بجو او 13 دقیقې شوې. اکرام الله اکرام را سره په استودیو کې دی او یو ځل بیا د خبرونو لنډیز راوړوي.
د افغان حکومت هغه پلاوی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لسلیک په ورځ دوه ته تللی او پرون د پنځشنبه په ورځ بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دي چې دغه پلاوی په قطر کې د بیلابیلو ملکونو له استازو سره کتلی دي. د مزار شریف چارواکي وایي چې ک د مرکزی حکومت له لوري اجازه ورکړل شي دوی د نوروز جشن ته بشپړ تیاری لري. د پداسې حال کې د افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې وو تر رسیدلې دي او په کابل کې هم په ځینو تجمعاتو کې د ګډون په اړه باندې اندېښنې موجود دي. اروپای ټولنه او برتانیا وای دوی له بریگزټ یا له اروپای ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته پر تجارت پلان شوی مذاکره لغوه کړي. دا مذاکره چې راتلونکو نه ته پلان شوی د کورونا وایرس د خبرېدو له ویرې لغوه شوی دی. چین او جنوبی کوریا چې کورونا وایرس سخت ځپلی داسې هڅون کې راپورونه ورکړي چې په آسیا کې د دې وایرس لکهبل د ولر شوی بحران د کمیدو هیله پیدا کړي دي. او د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف وایي په پام کې لري له پارلمان غوښتنه وکړي څو په دغه هیواد کې په ملي سطح بیړنۍ حالت اعلان کړي.
دا او د تور تنور مهم خبرونه زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلای او لوستلای شئ. زموږ د ویب پاڼه درست دی azadiradio.org. وړاندې مهم یادونه وکړه چې د خبرونې دوی معنی مایي زمرایز ما حق خبرونې ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې د افغانستان پر اتون کې سیاسي نظام او جوړښتي غکېتل شو.
زمرایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د پایلو ل اعلان وروسته چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی غټون کې اعلان شو، اما د هغه اجرایی رئیس ونومان عبد الله عبد الله پایلو ونه منله، اوس د دواړو لوریو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي لپاره حالې ځلې پیل شوې. ډاکټر عبد الله عبد الله وایي د دواړو ډلو ترمنځ ناشته شوې خو د پایلو پاړی څنګه وایي. عبد الله ټینګار کوي چې نه غواړي افغانستان بحران ته ولاړ شي، خو کوم مسأله د بحران ته د نه تګوي ولې د موازی حکومت د اعلان حادثه وشوه؟ او آیا که چیرې نوی حکومت له جوړ جاړي را تیریږي د مشروعیت او د خپلواکۍ او ترخوای څوګونی قدرتونو په اړه ویرسومره موجوده ده؟ السلام علیکم. زما رایا زما حق خبرونه اوري د دې خبرونه چلوونکې او جوړونکې زومید ظهیر مالیم. را سره خبرونه کې ملمانه سیاسي فعال شهزاده مسعود، سیاسي فعال امان الله هوتک، او د افغانستان د سولې ملي بهیر مشر فرید سیلانی دي. خراغ لاس ملوانو بحث ته وزیر صاحب شهزاده کله تاسو یو پختم ک د سیاسي جوړخت یا جوړجاړي په اړه باندې کلمنګ بحث را مطرح کو، څه ډول سیاسي جوړجاړي باید لټاکون ورسته مګولر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته د میز دوړو قدرمنو مشرانو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله. زما پان باندې خو تاسو لکه چې مقدمه کې ورته اشاره درلودله د ټول ټاکنو په خوا د دینه چې د ټاکنې تر سره شي، نو که څه هم د ولسواکۍ او اصل ټاکنې دي، اما په هغه وخت کې هم موږ د مختلفو رسنیو سره دا خبره کړې وه چې د افغانستان موجوده شرایط ته په کتو سره هغه څه ټاکنې چې هغه سرتاسري او شفافیت پکې او د خلکو ګډون په پراخه توګه پکې دغه امکانات ډېر کم لیدل کېږي، چې خدای مکړه داسې نه شي چې دا ټول ټاکنې سبب د نفاق د دغه ټکټو شي، چې متاسفانه هغه څه وهم شول. د خلکو ګډون هم په ټاکنو کې کمرنګه و. په هر ترتیب اوس موږ په داسې یو حالاتو کې یو چې تر بل هر وخته لکه چې په خو د افغانستان خلکو سولې ته اولویت ورکوو او اوس د سولې خبرې چې یو څه روشنایي پیدا شوې ده، خصوصا په دغه ورځو کې چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ موافقتنامه لاسلیک شوله، چې دا زه د سولې په لور یو نیک قدم بولمه، یو قدم پورته شو. اوس خبره داسې معلومیږي چې افغانی کیږي، یعنی افغانان به په خپلو منځو کې سره کیږي. په دغه شرایطو کې زما په ان باندې نه یوازې دا چې د ملي وحدت د حکومت مشران بلکې د حکومت نه بیرون ټول سیاسي جریانونه باید سره متحد شي، متفق شي، او د بین الافغاني مذاکرات لپاره واحد پلاوی په ملي روحیه باندې باید وټاکي چې د خلکو هغه هیلې او ارزوګانې په راتلونکي بین الافغاني مذاکرات کې ښه انعکاس ورته ورکړي.
زما پوښتنه هم دا وه که چیرته اوس دغه دواړه ډلې چې دواړه یې ځان د ټاکنو ګټونکي بولي جوړ جاړی کوي، جوړ جاړی باید څه ډول واوسي؟
هر هغه جوړ جاړی چې هغه د افغانستان د سولې لپاره مفید تمامېدلی شي او سولې ته پکې اولویت ورکول کېږي، زه فکر کوم چې هغه به د افغانستان د خلکو د هرکلي نه برخمن وي. داسې جوړ جاړی نه چې ګویا د سولې په مخ کې خنډ جوړ شي. اوس افغانان تر بل هر وخت نه دا اړینه بولي چې که حکومت او که د حکومت نه بیرون خلک دي، هغه که سیاسي جریانونه دي، که عذاب دي، که مختلف ټکټونه دي، ټول سره متحد شي او دوی هم په دا اوسنۍ شرایطو کې خصوصا دغه دوه ټکټونه چې یو بل ته تن نږدي، یا د موازي حکومت خبرې کې، یا د دو تالیفونو خبرې کې، زما په اند باندې په اوس شرایطو کې دوی باید ډېر د هوش نه کار واخلي. یعنی هغه په دې معنا باندې چې دا پروسه یې تر دې وروسته باید افغاني شي او مطلق افغاني شي چې د بیرونیانو لاس پکې نه وي. د دې لپاره دوی باید خودګذاري ولري، یو بل تحمل کړی شي او هر هغه تحمل چې د سولې لپاره ګټه کوي پاره باندې باید تاسو
ډیر مننه وزیر صاحب مسعود هوتاک صاحب. که د سیاسي جوړجاړي خبره کیږي سولم پایت په پام کې ونیول شاغه چې وزیر صاحب ورته اشاره وکړه، د دې ټکی په پام کې نیول سره چې د سیاسي جوړښت پایله بیا د سولې ورسره ډول ساختاروي سوشي.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب زهیر مل صاحب تاسو ته، وزیر صاحب ته، او د سولې د ملي بهیر مشر ته سلامونه او نیک هیلې، او تاسو ټول کارمندان ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. یو شی به زه ووایم چې یوازې د سولې پروسه نه ده، دغه انتخاباتو کې هم داسې جوړه مدونه د دې شی یو شی موږ ولیدی. د اختلاف زه خپل هم طرفدار نه یم او خوښ هم په دې نه یم چې اختلاف د ټولو افغانانو تر مابین زیاده ده، د سیاسیونو تر مابین زیاده، نور عام خلکو تر مابین اختلاف راسي. اختلاف واقعا هم ښه شی نه را مابین څه کوي. خو یو شی به زه درته ووایم چې دغه د انتخاباتو پروسه، د انتخاباتو وروسته دا تقریبا د دوهمه دوره ده، بیا بیرته جوړامت په دې باندې کول چې زما رای وړي دي، جوړامت په دې باندې کول چې راسي تاسو به ته موږ یو داسې تکراري حکومت جوړ کړو لکه چې دا چې وسو د ملي والی حکومت. نو دا هغه شان دي چې د اتفاق پر ځای شاید نفاق را مابینسته کې. نو زه ډېر طرفدار د دې شانو نه یم، خو بیا هم په حکومت کې باید څه هم ټول ولري، یو عام شمول حکومت وي، باید ټول افغانان په دې کې خپل نماینده وویني، خپل ځان وویني او خپل د استاذي وویني، واقعا شکدرونه وویني. د دې سره بیا ډیر موافق یم، مګر را به سوجې ته چې موږ دلته یو نوې دیموکراسي یا د دیموکراسي په نامه یو سخته را مابین څه سوی دی. نو د دې د خرابولو د فاره باید شی پر دې ونیسي چې وروسته دوه ټکټان وزي، دا به په موږ تس کې یو معمول سي، دا به په موږ تس کې یو رواج سي، چې بیا داسې نسي چې دا د دوی دورې داسې بل په ایراخ بیا د ډاکټر غنی د انتخاباتو څخه خلاص دي. بس پسته پنځه کالو وروسته تر پنځه کلو به بیا زموږ حالت همداسي وي، بیا چې دوه سره وزي بیا به هغه جوړامت سره کې، بیا چې دوه را وزي. نو دلته چې پیسې په انتخاباتو کې کاریږي، ښه خبره هم دا ده چې باید هغه اولنۍ د دې مخکې چې انتخابات کېږي باید همدغه لای د مابین سسي چې هغه دغه ملي والی حکومتونه وي. بس دوی خپل سیاسي
دا بحث هم ډیر مهم دی که موږ جوړ جاړی کوو د دوو ټکټونو ترمنځ او بیا راځي قدرت ته او هدف د قدرت ووسی، موږ یو نوی بهیر ته دننه کیږو، هغه د سولې بهیر دی چې بین الافغاني مذاکرات دي، هغه ته څه شی په پام کې ونیو سی؟ هغه شاید هغه ډله هم قدرت ته رسیدو لپاره یو څه وایي، د هغوی د پاره څه ډول فکر وشي؟
زه څه شی وایم، زه وایم دغه ولسواکي یا د جمهوري نظام دا د خلکو غوښتنه ده.
بله،
تر کومه اندازې چې زه معلومات لرم زما په نظر دا تر ډیره پورې د خلکو غوښتنه ده. نو که طالب راځي او که حکومت راځي، دا نه چې موږ وایو په قانون کې د اصلاحات نه راځي او دلته د خدای نه خواسته موږ ټول مسلمانان یو د اسلام مخالف یو څوک پچی کې او یا هغه قوانین راځي چې هغه د اسلام سره په ټکر کې، دا موږ ته د منلو وړ نه، موږ ټول مسلمانان. مګر یو شی دی، دغه انتخاباتي سیستم ته دې ته باید دوام ورکوي، ولې د وسنۍ نړۍ سره همدغه شی خوري د وسنۍ نړۍ سره مشکوالی سوچ په دغه باندې د یو ځای حرکت سره وکړو. نو زما په نظر ډیره ښه خبره به هم دغه وي چې انتخاباتي سیستم ته موږ ډیره واده ورکړو او ډیره توجه مو دې ته وکړو. ما مخکې وویل چې زه د خلکو د شمولیت یا د سیاسیونو د یو ځای کولو د دې مخالف کته نه یم، طرفدار یم، مګر موږ هغه څه چې موږ یو چوکاټ لرو هغه چوکاټ هم باید لاسه ورنو که هغه ته باید زیان ونه رسو. بل به راسته سولې خبرې ته سوله
واکسوله په هغې باندې بیا بحث راګرځم. اجازه راکړه چې سیلانی صاحب یو پوښتنه دغلته وکړم. سیلانی صاحب، که سیاسي جوړ جاړی کېږي، موږ یوه ډېره بده تجربه لرو د تېر پنځه کالونه چې د ملي یووالي حکومت په نامه باندې تېر شول، او په ساده ټکو یا زه به وایم په کلیوال اصلاح باندې خلکو دې ته یو عجیبه نوم ورکړه، هغه دای چې وایي دوهشت رنګه موټر یا دوه سره حکومت چې پایله نشي ورکولی او بالاخره ستونزې ډېر دي. اوس د دې احتمال بیا څومره ډېر دی چې خدای مکړه حسینه د پنځو نورو کلونو دپاره ورته یو بل جوړ جاړی وشي او یو بل ساختار رامنځته شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته، جناب وزیر صاحب ته او جناب هوتک صاحب ته. زه به یو مخکې دنه چې دا ووایم، کدم په یادې زه په ټاکنو کې د ټاکنو موږ نظارت کوو. تاسو باور په خدای وکوئ چې په ټاک د ټاکنو په کمیسیون کې هغه ډله چې هغه ډاکټر صاحب عبدالله معرفي کړی وو، هغه ډله چې ډاکټر صاحب غنی معرفي، د دوی ترمنځ جوړښت نه و. همدغسې په شکایتو کمیسیون کې نو افغانستان یو دوه تیار تقسیم شوی و، تقسیم شوی حالت یې درلود. کچیر په هر وزارت کې موږ تللو نو په هغه وزارت کې د ډاکټر صاحب عبدالله کسان به معلوم، د ډاکټر صاحب غنی کسان به معلوم. کچیر ته د ډاکټر صاحب عبدالله د ادرس نه تللې، د ډاکټر صاحب غنی د کسانو ترمنځ به ستا کارونه نه اجرا کېده، او که د ډاکټر صاحب عبدالله د ډاکټر صاحب غنی د ادرس نه تللې، ډاکټر صاحب عبدالله د طرفدارانو نه لواکه ستاسو کارونه به نه اجرا کېده. نو په دې اساس باندې زه ډېر کلک مخالف د دې خبرې یم چې سیاسي جوړجاړی دې وشي. سیاسي جوړجاړی او تک صاحب د خبرې سره موافق ما چې دا ویل چې باید انتخاباتي سیستم ملاتړ وشي. رښتیا هم باید انتخاباتي سیستم ملاتړ وشي. کچیر موږ د انتخاباتي سیستمونو ملاتړ نو کو دا به یو دود په افغانستان کې پاتې کیږي. هر هغه څوک چې هغه بیلی هغه به وایي چې نه منم نه منم نه منم، بیا به خلک راټولي کې سیاسي جړجړې وکړي. وزیر صاحب ویل چې سیاسون د متحد شي، د خبر سره موافق هم، سیاسون د متحد شي د افغانستان په ملي منافعو، د سیاسون متحد شي د افغانستان خپل شخصي ګټې په خاطر د متحد نشي. کچیر موږ انتخاباتي سیستمونو ته دغه د پدې شکل کې وګورو چې هر هغه سړی چې هغه نه مني او هغه ثبات راځي دوه درې کسان نور مرسته نه مني، او وګورو وګوره چې ډاکټر صاحب غنی ګټلای دی، کمیسون ورته اعلان وکړه، ډاکټر صاحب عبدالله وایي چې زین نه منم نه منم، نو حالت یک متیار صاحب هم نه مني، نبیل صاحب هم نه مني، ټول نه مني، بیا خدا ټول حق لري
چې شاید فکر نه کوي یو ستونزه دلته را پیدا شي وو چې حد اقل قناعت دغه ټاکنیزو ډلو حاصل شوی. نو سی هغه تیر بحث دی چې مشکلات، تخنیکی مشکلات او بل اخر حتی تر سیاسي جوړجاړي پورې ټاکنو کمیسیون ناروا
دغه یو دود او دستور د کرزی صاحب سوال اسکاله حکومت کې دغه یوازینی شی چې ډیر خراب په مریض کې خود کچېری کرزی صاحب هغه وخت کې چې ملي وحدت حکومت جوړید دا د کرزی صاحب واکو. کچېری کرزی صاحب دغه دود نه پرې خودله نو اوس هم دا کار نه کید. هغه وخت کې واکه انتقال که پسوله ایز دول خلیکن دست یا پریکونی پا که خود اوز داغ شای هم دست پا پاته ده
و آقا بیا دوامو منده داغ ده ترنن بیا هم آقا مساله را
دوام خویو منده خلیکن من مخیطه که اونه کوله من هیڅ پیشرفتونه کوله. یعنی منګه دغه 15 کال دوی دا دواړه محترمین خپل چوکېګان وساتل، خپل قدرت حفظ ک د افغانستان د خیر او بقا لپاره هیڅ ورسو. اوس
ویره د دې سومره د چې حسینا وزکات جریان کې به سې چې دواړو ټاکنې زټلو په خپل کې سره پرونم ناشته کړي ده او نور جلسو دوام هم شته احتمال دیشته. فکر کوي چې بیا د قدرت تقسیم دی او کنه جوړښت یا د ملي او والد حکومت د سیر نه
په حالت کې په دغه حالت کې بهرمل صاحب کچېره جوړښت کیږي، ځکه دلته حالات ډیر د سې نازک دی، دلته د سوري خبرې روان دي. کچېره دا دوړ خپل منځو کې وਹੀ الته منګه سوله د سولې چانس د لاس ورکو. په دغه وخت کې بیا هم دوی خپل منځو کې جوړښت کوي، زور سره موافق مې مشکل نشته افغانان بیا د تحمل کی د پنځه ځکه دلته منګ نه د سولې چانس باید د لاس ورکو. کچېره دا ځل منګ د سولې چانس د لاس ورکو بیا به تر یو قرن پورې بیا افغانستان کې هم دغه بد حالت وي. کچېره اوس دوی خپل منځو کې سره کینی یو سیاسي جوړښت ترسيږي بلا اور پسې ودرېږي، خو اوس مقصد د سولې د ریشو د وطن د بد حالت نه
دی. وزیر صاحب ولې هر ځل چې موږ ټاکنې کوو پایلې داسې یو حکومت اوسي چې هغه یو مشر نه لري، په 2009 کال کې موږ تجربه درلودله، مشکل وو. په 2014 کال کې موږ د ولسمشر ټاکنو پایله ومونده، او بل اخر 2019 کال ټاکنې چې 2000 تر ورسېدي بیا مې اوداسې دي. مشکل چیرې دی؟
اول خو د 2009 کال بازار د خپل سترګو لیدلای حال درته وایم، په هغه وخت کې بهرنیانو دا کوشش کاوه چې دغه سند وسره حکومت جوړ کړي. اما ما ته خپې یادې چې پخوانی ولسمشر ښاغلی حامد کرزي په ډېر شدت سره مقاومت وکړ چې دا د افغانستان په قانون کې نشته ده. زه به هېڅکله سیوری رئیس د اجرایه منایز د رئیس د اجرایه ونه منم. دوم پړاو ته مزر ما چې انتخابات سره وکړم، اما دا شی چې دا فرمایش تاسو ده چې تاسو ریاست اجرایه ومنئ دا نه منم. مقاومت یې وکړو، په کلک یې مقاومت وکړو.
اما ولی خغلی کرزی په 2014 کال کې دغه مقاومتونه کړ، ځکه دغه وخت هم دا ولسمشر
نور ګوره په هغه وخت کې کرزی صاحب یو د خو نه ښه کار چې په دغه نږدې تاریخ کې وکړه، هغه دا و چې قدرت په سولیز شکل باندې انتقال کړ.
اما یو سړی ته نه
ارزه ته کومه د انتقال کړ. دا دواړه ټکټونه وو، دا دواړه مخکښ ټکټونه وو. دوی لاړل د خارجانو سره په اتفاق جانکیری راغی، دوی په منځ کې فیصله ور وکړله چې دغه فیصله دغه دوه ټکټو ده نړۍ هم لاتړ کړي. نو کرزی خو دغه سره مقاومت نه شوی کولی، بیا به خلکو داسې فکر کولی چې اصلا د قدرت نه پرېږدي. یعنې کرزی صاحب په هغه وخت کې د ما خبرې به دغه مشران اوري، په هغه وخت کې ورته وویلې چې دغه څه کار ونه کړي چې هغه د قانون په خلاف باندې. اما دوی وکړه، دوی وکړه په هر ترتیبې. تېرې تجربې به نه تکرارو او دا بد فرهنګ پاتې شه په موږ کې. منم مالکه چې مخکې درته وویلې چې اوس موږ په یو ډېره اساسه مرحله کې یو ښه طلایي چانس موږ ته په لاس راغلی ده چې وروسته د 1900 کالو د امریکې او د طالب ترمنځ موافقه کېږي. دا یو ښه قدم ده د سولې په لور باندې. اوس لکه چې دوستان وویلې نور به څه جوړ جاړی، خو زه په دې باندې باور او یقین لرم چې دا به یو انتقال دوره وي. که دوی هر رقم جوړ جاړی کړي دا به یو د انتقال دوره وي. کله چې په بین الافغاني مذاکراتو کې کښېناستل، تاسو وګورئ د امریکې او د طالبانو په آخري فراګراف تاسو وګورئ مسوده کې، هغې کې واضح لیکل شوي دي چې په بین الافغاني تفاهم کې چې په هر سیاسي جوړښت یا هر اسلامي نوي جدید حکومت باندې موافقه کېږي، نړۍ به د هغې سره کومکونه هم کوي، د هغې مرسته به هم کوي. پس داسې معلومېږي چې دا یو د انتقال دوره ده. نور دا چې د انتقال دوره ده، که دغه د ملي وحدت حکومت په همدغه عنوان چې ده په همدغه په مخ باندې بي یا په هر ترتیب باندې جوړوي چې مقصد د سولې په مخ کې دوی خنډ نه سي، او همدارنګه چې دوی مې یاد کړل بیرون مې دغه سیاسي عذاب مې یاد کړل چې هغوی باید تر خپلې خودخواهۍ او جاه طلبۍ او تر دغه هر شي باید تیر شي. دلته فقط او فقط د افغانستان ګټې او د افغانستان منافع باید په نظر کې ونیسي. په یو واحد دریځ باندې، په یو واحد قوت باندې لاړ سي، په بین الافغاني مذاکراتو کې کښېني. هر تصمیم چې نیسي، هر تصمیم چې هلته نیسي، دا تصمیم به د دوو مرجو نه مشروعیت پیدا کړي. تر کوم ځای پورې چې زه معلومات لرم، په بین الافغاني مذاکراتو کې چې هر تصمیم نیول کېږي نړۍ به د هغې حمایت کړي، او په دوهم قدم کې به هغه تصمیم خپل مشروعیت په ملي سطح باندې دلته عنعنوي لویه جرګه جوړېږي. د عنعنوي لویه جرګې نه به خپل مشروعیت اخلي. دېرش کسان خو نشي کولی چې یو تصمیم ونیسي او بیا مشروعیت ونه لري. مشروعیت خو به په ملي سطح هم اخلي، په نړیواله سطح به هم اخلي.
خو د همدې لپاره وزیر صاحب اړتیا ده چې عنعنوي لویه جرګه هم کره غواړي یو مشروع حکومت، که چېرته بین الافغاني مذاکرات هم کوي یو مشروع حکومت. د حکومت مشروعیت د خلکو د رایو په اساس باندې ټاکل کېږي، که په سیاسي جوړ جاړي کې موږ بیا بحث کوو او بیا ورځو یو بل حکومت ته فکر کوي چې دا هر څه مشروعیت ولري.
اوس خو لوی مشکل چې وو هغه طالبانو اسلامي تحریک وو چې یو لوری وو او قوي لوری وو او یو منل شوی لوری په افغانستان کې وو. که چېرې د هغوی سره موږ په بین الافغاني مذاکراتو کې موافقې ته رسیږو او د هغوی سره په خوښه د دغسې دودیزې عنعنوي لویې جرګې چې په هغې کې د افغانستان ټول اقشار اقوام سهم ولري، پکې د هرې طبقې خلک سهم پکې ولري، د هغې نه دوی د خپلې موافقې مشروعیت اخلي، طبیعي خبره ده چې هغه به بیا ملي مشروعیت پیدا کړي. زما په ان باندې اوس موږ ته ډېر ښه چانس راغلی ده په لاس باندې چې دا چانس باید ضایع نه کړو. دا طلایي چانس ده زما په ان باندې چې په ډېره سنجیدګي سره په ډیر احتیاط سره قدم پورته کو چې خدای مکړه خدای مکړه داسې نشي چې هلته طالب د میز یو لوري ته ناست وي او دلته موږ د خپل خودخواهۍ جه طلبۍ په وجه باندې په یو افغاني پلاوی باندې هم موافقه ونه شو کړلی. دا به بیا ډېره د شرم خبره وي هم په ملي سطح باندې هم په نړیواله سطح.
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب مسعود هوتک صاحب. اوس که طالبان هم د حکومت سره خبرې کوي، اول خو هغوی یو بله اصطلاح کاری، زه نه غواړم چې هغه اصطلاح په دې مس کې وکاروم، د افغانستان د حکومت د خاط لپاره، ځکه چې هر څه دی د افغانستان خلکو دلته رایه ورکړی دی او بالاخره یو نظام راغلی دی چې د ټول افغانستان استازولي کوي. هغه سیاسي جوړجاړی دننه څه ډول دی یا څه نه ډول دی هغه جدا بحث دی، ځکه طالب اوس یو لوری دی، د افغانستان حکومت چې د افغانانو مشري کوي دا بل لوری دی. زما هدف اوس په دې کې دی که چیرته ټاکنې داسې یو حالات ته بیا هم ورسېدي لکه وزیر صاحب مسعود چې ورته اشاره وکړه چې په کور دننه دلته مشکل وي، اولته طالب یو بل میز ته د لوري ناست او غواړي چې سره خبرې اترې وکړي او دلته نور داخلي مشکلات روان وي، بالاخره فکر نه کوي چې د دې ټاکنو پایله د افغانستان لپاره یو ولسواکي نه بلکې هغه زهر شول چې یو لویه پروسه بیا پکې د لاسه ورکړي.
زه د دایوشي سره موافق نه یم چې د افغانستان لپاره زهر سوله، د افغانستان لپاره بهترین شلات سوله، مګر دغه خلکو دغه دوه ډلې ټیکټو اخیسته د افغانانو لپاره زهر کړی ده. د افغانانو لپاره کنه د دیموکراسي د ولسواکي وایي په افغانستان کې نشته، دا تقریبا د نړۍ په ډیرو هیوادو کې سپاک اکثریت هیوادو کې سته، اته شنه نتیجه ورکړي دا په افغانستان کې د دغه دوه ټیکټانو په حساب باندې بد نتیجه ورکوي. دا د څه معنی میشي چې دلته دغه خلک اصلي مشکل دیموکراسي ته صدمه دغه رسوي او اصلي مشکل د خلکو جوړ کړي. زه خبره ته وکم دلته یو رقم قانون چې دوی جوړ کړي خپل یو خدای ملي والی حکومت ویلش تقریبا په ډیر لاند وخت باندې انتخابات په کمیسونو کې د تغیرات راولي چې بیا د مشکل نه یو ورځ یا څلور ویشت ساعته یا دوه بیا ساعته یا واو تکیه و میشت به داس به نتایج لانی چې دا د دوی خپل مشکل شو. دوی په دې نو وتوانیدل چې داس خلګر ما به سکل چې داس خلګر وستلی وای چې هغه واکېن مهارت درلودلای، هغه واکېن داس څه درلودلای په ذهن کې او خپل په کارو کې چې هغه مقابل لوري ته کنه تور کولای سولای. دا بیا مشکل بیا هم د ټیکټان خپل تر مابین دی هغه خبره تر هوا خبري خو ځندې د وروسته پر اسوجته چې د یو اچا کو څخه د اسور لسکاسه پرشتي یا د کمشتران د غاتل اسکو ټیکټان خوش کړی دي.
بله
دا نه یو تر اپ ټاکلې دي او نه د یو تر اپ خبره و دا نه ملت ته دوی په چټ کې وروخلي دي. دوی خپل خپل د پاره په یو اچا کو چې سړی د غسانی خلک خوشوي د ځان د پاره قاضي ټاکي او دا ځان لپاره وکیل ټاکي او بیا هغه دغه خبره نه مني یا دغه اصول نامه نه مني. نو دا د جسه خمن می شیل ته زور دی تر وسه پریم د خلکو په فکرو کې زور دی، د خلکو په دماغو کې زور دی تر وسه پریم دا د قانون سره ځان نه یاروي ولی په دې چې د دوی بیا شای نورې ګټیم په خطر کې راځي. زه هم د یو اچا کس څخه د اداره انتخاب کړل قانوني یو سړی را ولاړ سو هغه چې یو تایید نامه ورکړل چې ته کامیاب وسولې ته نو دا نه وسره مني یا پلا دی ولایتونه باندې کړي و دا نه وسره مني. بس مطلق دغه ته باندې سوای چې یا نه منم و بغیر دې ما سو جالب دا ده چې ام دا وکي ام قضاوت کوي. دا و د دې کې چې درې لکه راي دا باید خرابې دي او قاضي توب د دې کې چې دا باید باطل شي. او جالب دا ده چې وظیفه دې د کمیسون اخیسته ده ځانم اعلان یې رئیس جمهور دا خبرې دي چې زه درته وایم دا نو مطلق قانون نه منل دي.
یو قانون دی البته ورسي خبرو خو خپل ویل چې دا نه غواړي افغانستان بحران ته لاړ شي. اما لدنه وړاندې ډیر شدت باندې ځنې الفاظ کارول او هغه دا و چې افغانستان بحران ته زیم مسول به هغه سوګي چې دا وضعیت رامسته کړي. خو تیر شپې په خپل خبرو کې دا بیخي کارول شي نور بحران ته تک زمينه نشته او جوړ جاړې به د شي دغه دومره تغییر د الفاظو په دومره لږ وخت کې دلیل یې څه شي کېدای شي.
زه دلته بیا هغه دلیل یې بل شي دي چې هغه د بحرانیانو دلته غش شي دي چې چاته کې چې چاته پر بیا توله سړي سړی خارجان نه وای وس په دلیل دلی وای دلته پر غول ابتدایي لیس کې دلیل دلی وای دلته بر ټکان وای جنگ بوي مشتل دی پر کوشنک خبرو باندې خورا ډیر مړی کړی دي. مشتل دی پر کوشنک خبرو د یو دبل بسر کې میخونه وخلی دي. مشتل دی پر کوشنک خبرو باندې دلته با کابل وو ولایتونو وروزګان او جراوت او احمد او محمود او پکتیا او جلال آباد او لغمان دا خسته دي په وینو مسره لړلې تر دي کوشنک خبره دا ډیره غټه خبره ده دلته یو څوک موجود دی چې هغه توای چې را سورسه برای دا خبرې لړکل سبب لا موارد بدلې زو واکنم ما کور ودانې د توه بیا هم کور ودانې وتوي خدای دې خیر ورکړي خپل د خبرو څخه تقریبا یو سل اتیا درجه تغییر کړی وی ډیره کارسوي یو شی زبل درته راسي دغه قانون مانون چې دا مشته شي د پروانه کې په دې قانون کې به د تاوان شي کې د به پر ځان نه مني مګر دلته موږ یو افغاني دودم لرو ملګرتوب لرو شناخت لرو همسنګرتوب لرو زه وایم ډاکټر سبب لا د د د فارم داسې زما په نظر باندې زما د ته د یو افغان په توګه دایو پیشنیا دی د فار لازم هم دا و ما شال پیم ما دغه امهزیه مسعود دلته نوبت چیر کې د گدې صفه وخت تقریبا یو د 15 کال ماوین پاتاسو دغه ورسته ما شال پیم 15 کال پاتاسو دغه ورسته یونس قانوني راغي د دې پیری چې د وس سره غلی دی د ډاکټر غنی سره دام د ډاکټر سبب الله د عمر الله سالی د همسنګر دی د وطن دی هغه د جهاد بشپو کې وسره و د دوی د مقاومت په وخت کې وسره و پریژ د 15 کال ډاکټر سبب الله تام د ملي والی په حکومت خپل نوبت کې د ملګری تم چانس ورکنو
ډیر زیات مننه وتک صاحب اوس سیلانی صاحب ټاکنی تل چچیر تکیږي د یو خپلواک حکومت 65 جوړي د یو مشروع ولسواک 65 باندې جوړخ جوړي وس ک جوړ جاړی کی هغه هم د قدرت په ویش باندې سومره بیا یو خپلواکي در ما پښتنه لاندې راځي سومره مشروعیت تر پښتنه لاندې راځي او سومره ویرشته چې بیا به موږ سوګونه قدرتونه ول
مشروعیت خو هیڅ نه لري تاسو د 15 کال د ملي وحدت حکومت ولیدل چې دا غیر قانوني کمیسون دواړو ته هغه سرټیفیکیټ ورکړه وی ویل چې تبر رئیس اجرایی او تبر رئیس جمهور دا په کوم قانون کې راغله اول دغه د 15 کال حکومت غیر مشروع حکومت و اوس کچیری سیاسی جوړ جاړی کیږي زهیر مل سے ماتا تمخ کې وویل چې ډیر نازک حالات لرو اوس په دې وخت کې دغه د سولې چانس د بایت الله سور نکو کچیری سیاسیون دواړه طرفه دوی په دې باندې جوړ جاړی کوي چې یو حکومت به جوړو ځکه هلته په قطر کې کچیری تاسو په یادی طالبان وای او ملایستانک زه هلته په قطر کې وویل چې دوی خپل منځو کې سره جوړ نه دي نو موږ سره بچرته دي سره کینی موږ دوی سره نه کینو موږ هغه نور سیاسيونو سره کینو چې هغه د افغانستان رښتینی بچیان اوس د افغانستان رښتینی بچی څوک دی دوی په ټاپه ولګی چې د افغانستان رښتینی بچی د افغانستان خالص سیاسيون دي دوی دی وست سره خپل اتفاق وکي کچیر دوی سره قدرت هم ویشي ک دوی هر هغه سکی مارته مخ کې ویل چې دغه 15 کال چې په مونږ باندې 13 شو دا 15 نور دي مرپسې خو دا سولې چانس د لاس ورنکو کچیر اړتیا سول لا تون کده کچیر به هم یو بهانه د سولې لپاره امغه پخوانی خبره تکراریږي او به دغه سیاسي جوړجاړی ته ضرورت نشته کمیسون ډاکټر غنی ته سرټیفیکیټ ورکړی دی هغه غټون کده بیا د خپل ددم دزي او ددم دزي
نو په دې فکر نه کوي چې په دغه حالات کې افغانستان خلک زیان ویني ضربې ملت ته رسیږي هغه چې نه غواړي دغه حالات ته ورسیږي بلکې دوی خو رایه د پرور کړی چې راتلونکي 15 کلونه به سوکالۍ ته ورسیږي آرامۍ ته به ورسیږي او دغه فقر چې په اوس حاکم دی دا به د منځل
افغانستان خلکو په دې څلوېښت کاله کې زیان ویني تاسو داسې وخت لیدلی دی چې په دې څلوېښت کالو کې د افغانستان خلک داسې په غوسایانه سره ژوند کړی
نو فکر نه کوي چې اوس وخت دار رسیدلی شي دغه بدبختي چې په تپل شوی پای ته ورسیږي
درته مې دا وویل چې د بحران د پای وخت دی کچیر اوس افغانستان هغه ځوانان هم هغه ځوانان نه دي خلک هم هغه خلک نه دي چې د پردی پلمسون باندې خپل وطن وران کې یعنی فیصدی باندې ډیر کم شوی دی په خو به یو قومندان به یو چاته ټوپک ورکاو چې زړه کې مکتب والو زو پول والو زو هغه به الو زوله خو لیکن اوس د خلکو په منځ کې دا فکر دی یعنی په خارونو کې چې خلک ټکنالوژي سره آشنا شوی دي خلک مکتبونو ته تللی خلک پانتونونو ته تللی خپل د وطن مینا او خپل وطن ولې مینا په دې کې راغله ده به نشي کولای چې بیا هغه په خوانی حالت ترې
ډیره زیاته مننه ل خپل درې واړو ملمنو څخه ل سیاسي فعال خغلی وزیر شهزاده مسعود سیاسي فعال امان الله تکو د افغانستان د سولې د ملي بهیر ل مشر فرید سیلانی څخه چې بحث راغلل ل تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه چې را سره وي خبرونه پایته ورسیده په کلام زما رایه
زما حق
نیوان ولسوالی مواد په هندره خلاصې وې
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خبراتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
غوړې کوڅکه مسافر غونډه والا اړما ماتم دے غرور ہے وسوال گر گوندے والا اڑما څومره سخت مزل و په سخته یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې ماره ورغوندې ولاړ یم غلی دې کوڅه کې مسافر غوندې ولاړ یم مات مې د غرور هي اوس والګر غوندې ولاړ یم څومره سخت مزل و په سخته یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې ماره ورغوندې ولاړ یم سوایم غد منو